احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وای د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې د 400,000 او 500,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه 400,000 ماشومان وژغورل شول، خو د هغو شمېر نور د رغېدو لپاره دویم چانس لري. په روسیه کې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری یا یونیسیار وای روانه اونۍ شاوخوا 6,000 هغو کسانو چې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته په خپله خوښستانه شوي د بیا ادغام ملاتړ او مرسته ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا چې بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنېدل غوره ګڼي، د یونیسیار لخوا یې ارزونه کېږي چې د سرپناه په برخه کې څه مرسته ورسره وشي. ملګری ملتونه وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې 15,000 کروندګرو د معیشت په برخه کې مرستې ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو څانګې یو این افغانستان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وروسته له هغې چې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بېوصلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب په وړاندې بل بدیل وړاندې نه شو. ملګری ملتونه وایي د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د دوی د مبارزې څانګې په هلمند او کندهار کې بزګرو ته دغه ملاتړ برابر کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا هلمند او کندهار د افغانستان په سطح د تریاکو 2% برخه تولیدوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر کاروبار بندیز اعلان کړ. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 12,000,000 امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د دعوت طلبي په ډول لیلام کړي. د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات لپاره هره اونۍ ډالر لیلاموي. د روسیې دفاع وزارت وایي د کریمیا په شمال کې پرون سه شنبه د روسیې د مهماتو په وزیر مکې 14 وشوه. د وزارت خبره په پیشه کې لښت لښت دوه کسان ټپیان شوي او د شاوخوا سیمو د زرګونو کسانو د تخلیص سبب شوه. دغه وزارت دا پیشه د سبوتاش یو هڅه ګڼلې. په عین حال کې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تر دې پیښې وروسته د ژان کوي سیمې په یوه برېښنا کوټ کې بله چاودنه وشوه. دا سیمه د روسیې لخوا اشغال شوې ده. دا معلومه نه ده دغه دوی پیښې چې هممهاله شوي کوم ارتباط سره لري کنه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې تر 1,000,000 پورې کسانو ته روان کال د مرستو در رسیدو خبر ورکړ. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هدف دا دی تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
په دې ترڅ کې ملګرو ملتو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خوشکېدو غوښتنه کړې. دا به هم واوري
بی خبرانه شدید دي، بی خبرانه سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو.
نن هم د افغانستان په نولس ولایتونو کې د ورشتونو اټکل شوی. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې.
دغه کیسې لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار دی مهم دی.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو جنو ادارو په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتې دوه اندېښنه شولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی توانېدلې په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د محل په افغانستان کې 15,000,000 وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخو د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بایول وړېدو غني کورنۍ للوړي سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا محل په افغانستان کې 6,000,000 وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9,000,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
دبلیو پی یاد خلون ایوال پروگرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپایلا پلان رول چې د کال تر پای پورې 3 میلیون کسانو ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خلون په لاو دوی نه خوندي ثابت شوی وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نقدو پیسو ویشت د لپاره خوراکي توکي په ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 28 میلیون نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسېدلې دي او زموږ هدف دا دی، موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی، اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو او چین د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي دا مال افغانستان ته د پیسو لیږد شای مثبت نتیجې ولري. په ملګرو ملتو کې د چین استازي هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو چې میاشت مخکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د خوشکولو پر سر خبرو ته سرش کړی وو او سوي د دې پیسو د پریښودلو لپاره کوم پروګرام نه لري. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغون کوي. د روان بشري بحران د کمولو لپاره افغانستان ته د نقدو پیسو تزریق مهم رول لري. رامز الاکبروف له کابل د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبريالانو ته په آنلاین وینا کې د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې سپلې افغانستان د اقتصاد د بیا احیا او بیا رغونې لپاره د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
زمونږ له اړخه ملګرو ملتونو تل په دې مسله کې څرګند دریځ لرلې دی. له شک پرته د نقدو پیسو تزریق او اقتصاد ته داخلي سرچینې پر اقتصاد او بشري وضعیت مثبته نتیجه لري، ځکه د هغو احیا د فعال اقتصاد لپاره زیات ارزښت لري او کولی شي هیواد هغو شرایطو ته بوزي چې خلک پکې وکړی شي خپل خواړه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغون کې زیاته کړه د محل په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي له غذایی بحران سره مخامخ دي. د رامز الاکبروف په وینا اقتصادي بحران زیات کسان د بیوزلۍ خواته ټیل وهل دي. له بل خوا د امریکا متحده ایالاتونو ویلي داسې کوم پلان نه لري چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د کنګل شوې شتمنۍ تقریبا نیمایي چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي د افغانستان بانک ته ورکړي چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دغه پیسې په مستقیم ډول افغانانو ته ګټه ورسوي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي جان جون خبريالانو ته وویل په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپارل شي.
له هیچ سره دا توجه نشته چې د افغانانو شتمنۍ د کنګل کړي، دوی باید ژر تر ژره دغه شتمنۍ آزاد کړي.
کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګې دوه وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال د سلواغې یا دلوي پر 22مه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امر وکاوه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنۍ ته ورکړل شي او نیمایي نورې پیسې دي د افغانانو بشري مرستو ته تبدیل شي. دوی ونې مخکې نشتې اویا اقتصادي متخصصانو له ولسمشر جو بایدن او د امریکا د خزانه له وزیر غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ بیرته د هیواد ته وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هوا پیژندنې د ادارو له اټکلونو سره سم نن د افغانستان په 19 ختیځو مرکزی او جنوبی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. لتیری وی اونې رئیس سیلونو د لسکونو افغانانو ژوند اخیستې او خلکو ته مالی زیانونه اړولې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو دوام د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل،
د غزنی ولایت د مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو موټر اوبو چپکړی او دغه پیښه کې پنځه نفر زموږ هیوادوال چې دوه ښځې دي او درې ماشومان دي په شهادت رسېدلې دي. میدان وردګ ولایت کې هم د سیلابونو له امله څلور نفر په شهادت رسېدلې دي او نه نفر نور زخمیان دي. په کاپیسا ولایت کې هم پنځه نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي او اووه نفر نور زخمیان دي.
ښاغلی حقانی وایي چې په یادو سیمو کې د ځاني زیانونو ترڅنګ ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دی وایي لسګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. نوموړي دغه شان وویل چې یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته وویل چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول لومړنۍ او بیړنۍ مرستې نه دي شوي. محمد نور د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دلته ډېر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي.
خان محمد بیا د میدان وردګ ولایت د چک استوګندی.
تروسه کوم حکومت کوم یو یا خیریه مؤسسه کوم دلته نه راغله کوم مرسته تروسه نه لري کړی. زیات خلکو ته توانونه رسیدلې دي. زراعتي ځکه ممدغه عایدات د دومره ځکه څخه ټول ځکه لمنځ تللې دي.
لتیری وی اونې راهیسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراخ سیلابونه راوتلي او د مرګجوبلې سربیره خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. ننګرهار، پروان، اوروزګان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو ورځو کې پکې سیلابونو لګ تر لګه څلوېخت نه مړ کړي او لسلو ډیرې ټپیان کړي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری په کندهار کې پلسکونو تاریخي ابيدي او سیمه ثبت شوې.
د بولده کلا د خرکی شریف جامع، د داینو مقبره، د داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر د سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري او کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخان دی لونګینه.
د ژوند حقیقي پیښې هو په داستان کې دی شي په دې اړه په حس لرو.
دا کیسه لکه تاریخ غوندې
لیکل کیږي. د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار دی مهم دی.
که تر پایه را سره وي نور مطالب هم اوریدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسولان په تیری وکال کې د نږدې دیرشو نویو تاریخي ابیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د غصب راپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو ته جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد د هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي ابدات او لرغونی سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي سبسوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه غصب سوي یا ویجاړې سوي. د تاریخي ځایونو د نسب تېدو له امله یو شمېر د ورکېدو له خطر سره هم مخامخ دي، خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیر یو کال کې دیش نوي تاریخي ابدات او لرغونی سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د یو کال په موده کې تر دیرش پورې تاریخي ابدات او بستاني ساحې ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریفي جامع ده، د داینو مقبره ده، د داینو قاریز دی، عینو قاری است نږدې پخوانی مسجد دی او همدارنګه د منارې زیارت دی او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ د رباط په کلی کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي ابداتو کې تر 300 کلونو پرې لرغوني ابدات هم موجود دي. د دغه خبره په دغه تاریخي ابداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو ورسته کې بیا موږ د هغه ابداتو چاغې د بد او خیم حالات سره مخ دي دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو تر څو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندار کې. خو کندار خو تقریبا چې په سلګونو آبداتو بستاني ساحي او مقدس لرغوني ځایونه لري نو موږ هڅه کوو چې دغسې نور آبدات هم ثبت کړو او راجستر یې کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزي هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښ دی خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دی وسی.
دغه آثار باید دا قانون لمخې څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي چرنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړی باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر انرژي چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا عبیداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او عبیداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د گریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي عبیداتو د تخریب او غصب دوی ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته ډیرش تاریخي آبیده او سیمه ثبت کړې دي. بل لورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلن راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستي وای
د تاریخي آبیداتو تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي آبیداتو نړول یو مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی او بل مثال د په افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې د یو بل نښه ده. او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام آبیدات بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبان نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی دلته په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفہ دین محمد په مدرسه باندې بدل د هلمند د لخکرګه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب سول په مدرسه باندې بدل شو او دا د اوس خبره د نارنج باندې تخریب تر رسیدلې ده. لدینا مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنی کیږي او ګویا فکر کیږي چې ټول پان کینی په ځمکه باندې د میسو د عینک په مورد کې ډیر جدي تشویشونه شته د افغانستان تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولای چې فکر کو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کیږي. دا ډېر منظم پلان شوه زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شایان افاده کی تاریخي مقامات افاده کی چې معنی پکې راسي. تاریخ نه دغه یو مفهوم په شلمې پیړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي ابدات دی تاریخ شایان دی تاریخ تاریخي اثر دی تاریخي جین دی. دغه یو تفکر په شلمې پیړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقع نه اوسول بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نام نړۍ چې دا مخروبي دي یا فرض مثال د لهکرګه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه او تاریخي آبدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي دا د استعمال ځای نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو پر شپولس په ایران کې یادولی سو یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو نو دا خو اکثره کنډوالي دي. دا دلته خلک نه اوسیږي. د دې ارزښت نه دی چې دوی باید استعمال شي او دوی باید جوړ وي بلکې د یو سمبولیکي ارزښت لري یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په پلرغون په هنیز لحاظ دی د دې یو ماخذ حیثیت لري لکه تاریخي معنی داسې دی لکه تاریخي کتابونه وتون ارکیولوژستان یا لرغون پوهان ورزی ال تخپل سیړنی کې یو دا یو ماخذ دی د اخی لپاره او دویم دا کلتوري ارزښت لري نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي ځکه چې قندار لوی دښتې لري لوی ښار دی او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري تاریخ له دې نه بهیږي دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي لکه د تاریخ جزیرې دي خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده روایت کړی سي دی ګوري چې کوټې کومه سي دي جینې کومه سي دي ارکیټیکچر کومه سي دی دا معماری د هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوی واش پسخانې څومره دي فرض مثال سالون څومره دی نامخوري څومره ده د خوب کوټې څومره دي دالې زونه څنګه جوړ شوی دي نو په دې باندې په جامعه باندې پوهیږي په هغه وخت باندې پوهیږي د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهیږي او دا دی یو ملت دی حافظی لکه یو نخه ده چې باید پاتې شي مګر موږ په دې باندې جدي تشویش لرو او دغه کومه سلسله چې ما دې پیښو وویلې د تخریب او طالبانو تاریخ په کتو باندې دا واقعا ډېر افسوس او ډېر خفګان وړ ده په تیرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی زه فکر کوم کدل نه زاول مطمئن نیم چې دل نه خبرې کیږي فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوه کار دی مګر که هیان دل نه خبرې کیږي په دینامو کیږي چې دا مخروبي دي نو باید ویل چې تاریخي عبادت تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي او دا یو دا د سی آباد ودان استوګنې جینو ته ورته نه دي لکه کوم څه چې عادي جینې دي بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده دلته خلک نه اوسیږي دا یو کلاسیک ارزښت لري دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل سي دي کې ډېر زیات شي نه راوځي او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي د ماڼۍ پاتې دي او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغی
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اوریدې چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده په تیرو دوه لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلی وای په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي
د ارګ د کلا دننه ګلخانه ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړه ماڼۍ و خلګو به ژیړه ماڼۍ بلله او دا تاریخي ماڼۍ و دا هم د البته اداري و د امیر عبد الله خان په وخت کې جوړ شوی و متاسف نه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې دا ړنګه کړه او د دې ضرورت نه و چې ړنګه شي یعنی بل ودانۍ په ځای باندې ډېره ښایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه ولی هغه ودانۍ هم داسې و چې دپتورونه پکې فعال وو یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلې وه ولې هغه تاریخي ارزښت چې ډېر مهم و متاسفانه هغه علم ړنګه کړه او په یوه چې نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغه ودانۍ ته به توحید ماڼۍ وه یا توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر هم په نیل کې ولې ډېره لوکسه ودانۍ وه او هغه ټول په نوو سندرونو جوړه شوې وه
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1400 او 1400 المریس کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبه لپاره محمد داوود وفالي کله چې د ادبیاتو په هنزوی پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریس شي له شاغلي وفاس خبرو چې په مشخص ډول کوم موضوع دوی پرې کتاب راغون کړی دي
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زموږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو یې د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو یې د ویښتیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه له واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو یې د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو یې معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و، هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و، دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی، د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي، د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو، ادیبانو، شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغېز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي، او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي، چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1950 یا د 1980 کال له کودتا نه وروسته تر 1991 پورې چې دوی فعال وو، دوی پکې راغلي دي. همدغسې په هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي، او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګن ادبي بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هېواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازي کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زمونږ نثر څه ډول و، زمونږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زمونږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پرې وشي، او تر هېواد بهر بل ډول.
وفاسه بوبخشی د سبت موضوع ته کراشو، مثلا دی ویشتیا د پړاو او دی اوشتون دی پړاو د نصر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړی ده که یو څو یاد کړئ؟
او من په دې باندې بحث کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي، او زیاترو دغه یو مفکوره وړاندې کړې ده، او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلق مترقی فکر ته وهڅي، مګر انقلابی او ورستی بدلونونو کې بیا دی حالت یو څه تغییر کړی دی. مثلا په تریواد دننه ژبه انقلابی شوې ده او دغسې یو ډول مترقی افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي. او تریواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی په لنډه توګه معرفي شوي دي هغه پکې یاد شوي دي. البته د دوی معرفي چې ده تذکیرهیي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفات څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه غني چې یو شمېر حقیقي پېښې کیسه کړې دي خپلې تجربې په دې بحث کې را سره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي راډیوي مجلې خبرونې ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خماری په دې پانګ لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په تور خوله ورخان دی لونګینه پښتني خایست په دغه حد تمام دی یی د شنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می د رنجو دی تر تا لارې لونګینه د تنور لمبو د نیم بدن سوځلی لکم سوز ورته دانګې لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او په وړانګو یې ستا وړانګې لونګینه
لشیره بده کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبريالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به شریکولې چې هغوی په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نعیمه غني ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړوي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. له اخلي غني څخه به واورو چې له دې ستونزې سره یې څه چم کاوه.
په کیسو کې دغه برخه لږ څه مهارت ته ضرورت لري
خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یو معلومه موضوع کلی کین او تاسو کڅوړه کې تصادف ګرځي او تصادف خپل شي لا بلا بلا ارخونه څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه څنګه کومه د لیکوال هنر تلک ضرورت دی چې هغه راو پنتوی یا راو دیګوی ته کې شي لا اصل څخه خدای مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي دا چې موږ له حقیقت سره مخ یو او کمو حقیقت لیکو یا حقیقت لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته د لوستون کې سترګې هم دي ته وی چې هغه تصادف دې داسې نه وی چې هغه کیسه اصلیت ځان مان کړی
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب، دغه د تصادف موضوع تاسو په دغه کیسو کې چې تیار کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو تاسې وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب هیښوي، یعنی هر هیښوونکې پېښه، او دا اتمي نه ده چې تصادف دی. دغه کیسه چې موږ راخیستي دي د لوستې پېښې ماته په کې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پېښو د کیسه کولو لپاره تکرار ډېر مهم دی تر تصادف، او هیښوونکې خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم، په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عامه دولتي نهادونو سره خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقی چندانی نه لرو. البته په پخوا زمانو کې خو مثلا د اشار خبري پګړې د کلي خو په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو، دغه روحیه بیخي ماته شوې وه، ځانځاني وه، هر څه د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پېښو کې ولیده. مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، د چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانو یا کرت میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب، زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې تراشو، دا خو کېدیشته چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخه ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخه ته راشو، د شفایي کیسو روایت کوونکې ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نمنلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو. نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخستل، څومره شان متریل لري کول؟
نو وخت د فزر نه داسې فرمه نه مخ شوی چې هغه د باور لاګ نه وي. هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې د فکر خدا سي نه وي چې هغه منطق ته نظر لري.
په همدې برخه کې به د نیمه جان غنی نظر واخلم. تاسو سره مخامخ شوی یا سید سره چې د منلو نو
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځنې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوم، په داستان کې مختص موضوع راخستی و یا ما راخستی و چې یو کس ډیر شدید ناروغ دی، هغه کله چې بیرته راجوړیږي د هغه حالت کې دی چې باید شفاخانې څخه غوځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بیرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته وویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبر ده چې دا خپله دغه د
کیسه یا د ناروغي شدت مختخی. دا خبره چې تاسو وکړه دا د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شی وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک تل لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي، کدا چرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل انصر ته راشم، د رښتونې پیښې مکالمه ډیر کله له ټینګار ډکوي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا ورېدلو پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب څنګه په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دي کولو سودا مې اخیسته، څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړی دي؟
زه فکر کوم چې باید یو خبره ومنو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کیږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلای وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیل لیکي او هر څه یې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. پاندې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کیږي چې دغه کیسه د واقعي پیښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي مهم دا خبره کوي اصلي کیسه موږ ته شاید یو یا دوه یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په دلیکل په خبره مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخسته شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د لیوته څخه مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کسی د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستون کای دی ته وادار کړی چې هغه خپل احساسي فریکړه وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاره. یو جمله د تاسو د یو کیسه وای ما وای کله چې اغنجلې ته ما ننځه پلاس کې ننځه کوي و د هغه دواړه لسونه په جګړه کې پرې شوی وو، هغه ننځه خپل خوله ونی و خو دغه پستر وکي چې مننه وا کرکا وا زه په دې پوه نشوم.
د نخت لمخي کله چې لیکوال وای چې د هغه پستر وکي کرکا وا د هغه پستر وکي مننه وا، دا بیا د کیسې له وصولو بهر شو ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکارا نسو یو څه لوستونکو ته وویل چې دغه څه باید وي که څنګه؟
نه هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه وو ځکه د یو مشاهد په توګه ما دغه سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د قصې کرکټر وو او که نه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه لیکوال
راوی دی کیسه. همدغه د نقدي اصول سره همدغه ته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم په رښتونې ژوند کې ډیر کله هغه کیسه مشته پزړه پوری وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي، کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکل هم سخت شي، څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه؟
او بالکل موږ تکر مختلف ډولونه درته ولیدل. مثلا تر ټولو مهم تکر دا چې ځینې پیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په تکر کې و له خپلو باورونو سره. مثلا یو مېرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړی وه. خو پخپله کله چې نورې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي ځي ځای یو ورنه چاپېروي او مخ او خولهیې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغسې ټکرونا مثلا په دې کیسو کې وو. نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پېښو په هغه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پېښې چې په واقعیت کې پېښې شوي دي هغه سې راواخلم، خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پېښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کړم، تصویر کړم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کوم.
کله نا کله دغه معلومات نیمه جان غنی دغه معلومات چې یو راوی لبل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه لبل چا اورو، د زمان په تیریدو مثلا په خوست کې و د سستر پروژې پورې وایم په خوست کې یو چا یو قصه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړې ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي دغه لیو بل چې معلومات انتقالو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله داسې موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه یې غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړی موږ ته رسولې ده، دې ستونزو سره مخ شوي یو. خو د ریښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعضې شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید د هغې سیمې لهجه، د هغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري، د هغې په اړه ما لیکلی وای، او کله چې تاسو بیا لیکي اتمن سره کوم بده احساسي دي. نو داسې هم شوي دي چې ما مثلا یغې سیمې لهجه باندې څو تنو سره خبرې کړې دي چې زه کولای شم د دوی د لهجې ځنې سوچه مکالمه راواخلم، ا د اقل چې دغه په دې باندې لوستونکی پوه شي چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري. نو دغه
دلته یو بل شی نیمه جانې غني، حقیقي پیشه عادتا خپل تسلسل لري، او هنري کیسه ډیر کله له داسې تسلسل خالی وي، دغه تسلسل مهم د حقیقي پیښې بدل کړي دی په خپل دغه کیسو کې
ځنې وخت داسې پکښې وي. ما زیاتره کیسې چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي، یا هغه راوي چې تر ما یې رسولې دي په تسلسل دی، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغې باندې کیسې ولیکو. په ډېرو کم وخت کې داسې مخ شوی یم چې داسې تسلسل دی نه و، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینې ځایونو کې همداسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه ده چې مثلا خپل تخیل ورداخل کړو، یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیات زیانمن نشي. نو دغه شان سره کله کله پېښ شوی یم، خو ډېره نه.
ډاکټر صاحب زغم، هنري کیسه کله تیر زمانې ته ځي، کله اوسنۍ زمانې ته راځي، او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډېر کله یعنی پیلېږي، او حقیقي کیسه بیا له پای له لرې ځای را شروع وي. څرنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدله کړې ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل، یو شی چې موږ البته ما کې ډېر تصرف کړی دی دا مسله ده، د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي، د دې لپاره د دې کیسې مې همدغه چې تاسو یې له آخره پیل کړی، او بیا بیرته د تیرې پیښې یا د فلش بک په حساب بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلی دي، ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي، او ځینې کیسې داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی، مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان دوکاندار دی، په دوا پسې راځي جلال آباد نه تمام دی، یعنی په خپل دوکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو د چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یو ستوري بیان کړي دي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ، دی مې په یو درملتون کې د درملو په یو د فروشي کې کښېناوه، بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت تختن شو، نو هغه ورسره خبرې کړي دي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانیږي هغه پوښتنه کوي په مانځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې حالو هر څه څنګه وو نو دغسې تصرفونه مو په کې کړي دي د دلې پرچه کیسو کې په دې روایتونو کې خواند او ترلاسه پیدا شي.
نعیمه جان غنی ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو وارت ته ورشي او دا رسامي کوي، خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت ترڅنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپلو اصلي کیسو سره مقایسه کوي، دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د وارت رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل، ما که څه هم د دغه ډول کیسو تجربه درلوده، ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله، بیا به مې وروسته له هغې سره مې ډېر تخیل نه داخلوه، ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې. خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي، خوند نه وي پکې، لکه په هنري کیسه کې چې وي یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په غاړه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي، یعنی تاریخي اړخ هم پکې دخیل دی، د کیسې څوک خله وروسته کله وصل کېږي، جغرافیه پکې دخیله ده، دا هر څه پکې دخیل دي. نو کوشش مې کړی دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم، دا چې څومره په خپل کوشش کې زه او نور لیکوال کامیاب یو وروسته به لوستونکي قضاوت
وکړي. تاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی، یعنی حقیقت ته ډېر ورنږدې شوی یاستي، نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب څنګه دغه کیسې بیا له هنر او اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
او ولی نه، خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې د کورونا شرایط او استثنایي شرایط و داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې دلګاس ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسې وپنځول شوې، په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي په نورو ځایونو کې، ممکن دغه خبرې داخل شوي، خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پېښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پېښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره وروزي، یا قلا یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی، که دی بحث پورسیو که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې په خو مو هم ورته تجربه کړی و، پرته لسته شک چې ډیر کسلیکوال د خپل کیسو مواد له حقيقي ژوند در اخلي، خو حقيقي ژوند د کسلیکوال لپاره د کرکټونکو په وینا یو خام زیر مده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا کچرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته پلاس درخلل حڅه وو کې چې په کیسو یې بدل کړی؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډیره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوسته، مثلا لیکوال به په ښار کې وسه دغه ولا کلی تخلیکل، نو زه په یدم چې دا لیکوال مثلا ډیر کلونه کېږي چې لکلی تخلل دی، مثلا دا خپل تجربه نه ده، یا د خپل خپل تجربه هم ده، دومره د نوې تجربه نه ده، بل څه تجربه یې د خپل تجربه سره شریکه کړې ده. نو ځنې کیسې چې ما د څه ولیکلې وستون کوله خراغلات سره مخ شوې، ځکه چې وګوي لیدل چې زمتن څه چيلي کما زما ورځنی ژوند دی، هغه څه هم ډیر لاندې لاندې کیسې وې ما سره رسول کړې او وخت مې چې کتاب باندې ورکړم، خو بیا مو وویل چې نه درې کې دغه څه خبره ځنې ستونزه شته چې شاید لوستونکي ته ارسخوان ور ورته برخه نه کړی لکه رښتینې کیسې. خو دا دې د پاره دی چې دا بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربه سره به کوم او حتما به کوم.
لا محترم غنی او شاغل سخم څخه په مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجلران غاړو تربیا شدیوی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
چربان دے پچ گشری دے کو بگاؤ کی میں